سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو فیسبوک کلا ساتي رادیو نوري اوس د ساتي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسی وش پنځه وش مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو بجو په منځني چپا دو لشپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت وایي دوی زبیح الله مجاهد یک شنبه ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي خو یادونه یې وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی دا چې د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې تورسینی کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځنګل استادو په ګډون جوړ شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې. د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتاً تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونه اټکل کېږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په یادو ولایتونو کې به باران له 15 تر 25 ملي متره پورې واوري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او می د میاشتو وروښتونه د کال په دې وخت کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروښتونو او سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه یې هم ورته اړولې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان پرون شنبه اعلان وکړ قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جیک سلوان د څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یې لنډې خبرې کړي او په غزه کې د اوربند په اړه له هغه سره د یکشنبه په ورځ په سویس کې بیا خبرې وکړي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې له خوا یو تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له خوا د اوربند له وړاندیز سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیلو هم اعلان کړی دی چې حماس د دې پلان مهم عنصر رد کړی. په همدې حال کې جیک سلوان د شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت سره سیاره لیدی. بل پلاو بیا د اسرائیلو پاوز نن یک شنبه د غزې په جنوبی سیمو کې د خپلو پوځي عملیاتو تاکتیکی وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواره شي. د اسرائیلو پوز د اعلان پر اساس په عرفه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا اروپایي اتحادیې تروسي ډېرې ګړې له جګړې څه باندې 8 میاشتې ووتې. په اسرائیلو کې بیا زرګونو اسرائیلیانو د شنبه په شپه په تل ابیب بیت المقدس او د اسرائیلو په نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې او غوښتنې وکړې چې د بنیامین نتنیاهو حکومت د هغه شرایط ومني چې حماس دوربند په پلان کې د تعدیل په توګه دوربند د منلو لپاره وړاندې کړی دي. اندري کوزولوف یو له هغو څلورو اسرائیلیانو څخه دی چې د تېرې اونۍ په پیل کې د غزې په ناصرت سیمه کې د اسرائیلي کماندو ځواکونو د حماس له بنده خوشې کړه. په تل ابیب کې اعتراض کوونکو ته په یوه ویډیو وینا کې له اسرائیل څخه وغوښتل چې له حماس سره جوړ جاړی وکړي. او د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یک شنبه ویل د یمن د المخا په جنوب کې وی بیړۍ ته نږدې 214 شوي خو عملی خوندي ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. د ادارې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه څېړنې کوي. تر دې ورځ مخکې د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ دفتر یا سینټ کام ویلي وو چې د روبینا کارګو بیړۍ عمله او مانوګان چې په اوکراین پورې تړلې او د یوه پولنډي شرکت له خوا اداره کېږي د ایران پلوه حوسي ملیشو له برید وروسته خالي شوه خو په هغې کې لا هم اور لګېدلی. د پنجشنبې په ورځ دادن په خلیج کې د ایران په ملاتړ د حوسي ملیشو له خوا د روبیانا په بار وړونکې بیړۍ د دوو کروز توغندو برید وشو. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. پدې لپاره سره جزئیات ولري چې طالبانو ویلي دي د دوه پناسته کې ګډون کوي. چې ولې طالبانو دا پریکړه کړې او د دوه ناسته به پر کوم وسایل رسل کې پدې اړه درته جزئیات لرو. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت تکم کې
بغلان خلک فقر غربت دې دبل دي او د خلکو محصولات زراعت نه باندې وروړي او د خلکو اقتصادي مشکلات زیاتېږي.
چې د خلکو ته مرسته رسېدلې و کنه دا به ته پر راپور کې وایي. همدارنګ له پاکستان او ایران او افغان کډوالو ته هم ورش
یتیمان ټول نارینه او زنانه ماشومان ټول به تعلیم او به سواد پاتې شو.
هغه کډوال چې له ایران او پاکستان افغانستان ته بیرته راستنېږي لوی اندېښنې دا وی چې دلته ماشومان لسته کړو پاتې کیږي. خو طالبانو په دې برخه کې ورسره څه کړی دي دا به ته پر راپور کې وایي. نور مطالب مشته منځیان
دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق هرده تخنیکی چارو بسنبالخت قربانی یو. د طالبان حکومت وايي د دوه پادری مناسته کې چې ټاکل شوی د جون په دیرشمه جوړه شي ګډون کوي. د طالبان د حکومت وانځي بولا مجاهد یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د یاد ناشته د اجنډا څیرلو وروسته د پریکړه کړې ده. خو خبرې د پلاوی ترکیب وروسته اعلان کړي. تفصیل په دې راپور کې لفیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت د دوه پر روانه ناسته کې چې د رواني جون میاشتې له دیرسمې د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړسي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ یو شمیر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څیړلې او پریکړې کړې چې خپل پلاوی ورواستوي.
د افغانستان اسلامي امارات په انشاء الله دوه پراتون کې ناشته کې ګډون لري او البته د خپل موقف او د افغانستان له دنيزه بحث او خبرې کوي او ان شاء الله د
مجاهد وای په نګدې راتلونکو کې به دوه ناستې ته د دوی حکومت د پلاوی ترکیب هم اعلان سي. لزدا کړو ځینې محرومې انجونې او د خزو د حقونو فعالان وای د دوه ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تضمین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکو او د پوهنتون محصلې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا چې طالبان د دوی په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع به چې د ښځو په حقوقو باید بحث وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي. په افغانستان کې دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسر شوي دي.
د ښځو د حقونو فعاله او د یو آنلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدي هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل به کشورهایی که بیشتر تاثیر گذار هستن در سازمان
که ملگری ملتونه و حقه ودونه چه په ملگرو ملتونه سازمان که اغیز نکدی که دوی واقعا پا افغانستان که لحاکمی دلی گوخته نوکری چه خزی ده تعلیم و کار حق لری نو مطمئنن چې دا خبرې به یو
پایله ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوه په دریمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پریکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقوقو ګڼو فعالینو خبرګونونه خودلې و. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینی استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقوقو د نقص او بندیزونو د لری کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل شي. نګدې لاس ورځې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان لامنیت شورا او د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتي و چې د افغانستان ښځو حقوقونه د دوه په دریمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. د نیوکه یموان د خنې داسې ماحول مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوه په درې مخونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان ښځو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې د چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوه په لومړۍ او دوه مناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو لامل ګډون نه وکړای.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ په لویه برخه کې نن د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل کیږي، طالبان اعلان کړی چې دوشنبه اختر دی. په مکې مکرمه کې پرون نږدې 2 میلیونه حاجیان چې د طالبانو د مشرانو په ګډون شاوخوا 13 زره افغانان هم پکې شامل وو، د رفع مراسم پر ځای کړل او نن د اختر قرباني کوي. تفصیل احمد تکل نورو.
نن یکشنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. پرون له اسلامي اصولو سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډې کې راټول شول او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 13 زره په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان بنن قرباني کوي او بیا به یو بل ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي یعنی وای. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. په تیرو 3 لسیزو کې افغانستان لوی او کوچنی اختر تل سعودي عربستان سره یو ځای کوو، خو دوه ګاونډیانو پاکستان او ایران دا ورځ یو ورځ وروسته لمانځله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر ایکس شبکې په یو بیان کې د سترې محکمې یو پخوانی اعلان ته د اشاره په ترڅ کې لیکلی دی چې په افغانستان کې دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او عرفه هم د شنبه نه بلکې د یک شنبه په ورځ ده. د اسلامي چارو پوه صلاح الدین سعیدی ازادي رادیو ته ویل اختر او د اسلام نور مناسبتونه د هر هیواد اقلیم ته په پام سره تعینیږي.
د عرفه او د حج تاریخ چې د سپوږمۍ په لیدلو باندې د علماو د خوانه اعلانېږي. د بعضي علماو له نظره د اقلیم مسأله مهمه ده او د بعضي علماو له نظره مرکزی اسلامي حاکمیت. په دې خاطر باندې هر څوک چې په هر محیط او اقلیم کې ژوند کوي او حکام یې علماء هغه سي فیصله وکړه، زما برداشت دیني هم دا دی چې د هغه فتوا پر دنیا باندې عمل وکړي.
خود جمهوریت نظام پر محل د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه په یو لیکنه کې د لوی اختر نو وخت اعلان غندلای دی. ښاغلی حلیمی چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ په کلونو کې له طالب مشرانو سره نږدې پاتې شوی، د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب ته د تنس په ژبه لیکلی دی چې سبا د عرفات غونډۍ ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې هلته به ګڼه ګوڼه هم نه وي اعلان دی وکړي چې عرفات ورځ نن ده. د ښاغلي ثاقب او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو یو شمیر جګپړي مشران د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي. همداراز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست مشر عبدالحق وسیق په دې مراسمو کې حاضر دي چې پرونی د عرفه په مراسمو کې هم ګډون درلود. د طالبانو د چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خود د جون په 15مه امنیت شورا د طالبانو د څلورو مهمو چارواکو ته د سعودي عربستان د سفر اجازه ورکړه. د شورا په 2011 کال کې د 1978 نمبر پریکړه لیک په اساس د طالبانو پر دې او ځینو نور مشرانو د سفر بندیزونه لګولي وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. یادې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې څه باندې 1 سلنه یې ترلاسه کړې ده او چا زیاته کړې چې دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا خورا شدیده ده. تفصیل څنګه کارناورو؟
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې ادارې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجې کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمایي پورې د 2024 کال د افغانستان د بشری اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان ار پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوی بودیجې یوازې 0.1% چې 615.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر بودیجې له کمښت سره مخ دی، چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ د لوړې کچې، اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، پله پسې طبیعي آفتونو، د ساري ناروغیو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغېزو له امله خورا شدیدې دي. دوچا په راپور کې دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندري او د 2021 کال د اګست میاشتې را په دې خوا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډېرو محدودونکو پالیسیو تطبیق، د بشري اړتیاو د ډېرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تېرو دوو میاشتو کې 3 کلنه پرله پسې وچکالي او پسلني بارانونه د هېواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو، چې په پایله کې 120,000 کسان اغېزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بېوزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي محیالدین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلک فقر غربت ډېر ځپلې دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زمونږ سره خو هېڅ نه کومک نه ده. زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
د کابل خروسیدونکو ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم دوي چې ټول شونی بشری مرستو پورې تړلې دی، ځکه په خبره د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته وزګر شوې.
هیڅ زم کو بوګوی نه دارم دغه د
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خړلو ته نه غستلو ته. خوان مې روغ دی و چې مې درلودل خرڅ کړل. هیڅ څوک نه لرم چې کار وکړي. ډیره بد ورځ را باندې راغلي. ماشومان مې وړ دي، زوی مې وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP سږ کال په افغانستان کې 28.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې د اوکراین په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی، د دې غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره ګوري او په غزه کې د اوربند په اړه سره خبرې کوي. تفصیل اسمت سرور نورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وغږیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لورې د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبې په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر 100 بندیان خوشي کړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږورې به دوام وکوي، بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل، د ښځو، بوډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ننګرهار ته ورشو، له پاکستان د راستنه شو افغان کډوال ستونزې به در سره شریکې کړو.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسې له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوي، چې ځینې په عارضي کیمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله، هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړئ. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او چې دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شنباچا سعادت په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شو کډوالو ته نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جل کړي.
ګوټ ګوټ کې بے وزله راستنیدونکو کډوالو، بے ځای شوو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاني، وغه خارجي مؤسسو ته پناه کاندي او خارجي مؤسسې دغه سره کومک وکاني.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر ابیته تر اوسه پورې د تورخان د لارې شپږ 5,204 دېرش کورنۍ راغلي دي، او چې کمی کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوې دي او روان دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي، 2,000 لم ورکړي دي، چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېنۍ ټوکنې هم ورکړي، او هغې نه وروسته ما خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسو حالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته سیرمه د راستنیدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي، چې هر راستنیدونکو کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپل سیمو ته لیږدول کیږي.
له ننګرهار به نورستان ته ورشو، د نورستانیانو ستونزې به هم در سره شریکې کړو. ساس پیغامونه هم لرو، په دویمه نیمه کې ومورسم، مه هیروئ.
د نورستان اوسیدونکو وای د هر پسرلی په موسم کې د ولایت په خاورینو او ځنګل لرونکو ساحو کې خریډي سمارو قویا هم د دوی په اصطلاح ګوچی زرغونیږي. د دوی په وینا چې ګوچی هم د وایدو یو مهمه منبع ده، او کله چې به یې لوړې وي نو یو کس په لسګونو زره افغانۍ پیدا کولی شي، ځکه خو یې لټون پسې سختې غرنۍ لارې وهي، ولګې او تندې ګالي، او په یادو ورځو کې له ډېرو ماشومان خونځي او زده کړې هم پاتې وي. د مرکزي نورستان اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل:
دونه زحمت چې باسي خدای باور وکړي چې ما سر زی ما خام به ترازي سره ماشومان مکتبونو نه پاتې کیږي، غرمه ډوډۍ نه خوري، دې په خاطر چې غرونه تزي دې پیدا کی.
د وان توګل ولسوالۍ اوسیدونکي شهاب الدین راته وویل: خلک د ګوچو پیدا کولو پسې ډېر ستونزې او کړاوونه ګالي، خو د معلوم بازار نشټوالي په وجه ترې په ډیره کمه بیا اخستل کیږي.
د هرې سیمې کمزنګون د جنیز دی خلک دی، هغه ځوانان خپل توازی ګرځي ورپسې ټولوي، به راوړي خپل کورونه کې وچي، د سیمې خپل محلي دکانداران چې په هر کې لیک دی هغه اخلي خلکونه جلال آباد او د کونړ ځینې هغه خلک چې د کاروبار کوي هغه راځي او د دکاندارانو نه اخلي. دا خلک د ګوچی بیرته پاکستان ته وړي، او سکل قیمت ډیر ورچېدل دی، نور کلونه کې دا قیمت ځینې وخت 2,000 15,000 هم کیږي، وسکل قیمت په ارزانه ده، همدا وجه ده قیمت ټټوال لوجه نه سیمای زو دکاندارانو اکثره غوسی چې ورسره جمع دي خرڅ کړي نه دي.
په نورستان کې د کرنی او بولګول او مالداري چارو مسولین هم مني چې غوسی د ولایت د یو شمیر کسانو د وایدو او ګټي وټي خ منبې ده او دوی هڅه کوي چې ورته مارکیټ پیدا کړي څوی د ولسونو ستړیا به رنگ راوړي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجنیر محمد حنیف افغان که څه هم چې د بازار موندنې د هڅو یادونه کوي خو ازادي راډیو ته وویل خلک ګوڅي په غیر فنی ډول لري خو سره لزمه کې روباسي
په خو به د خلکو په ګوڅي شکل راټولول نو د بیخ نه بینې ستل دغه د زمکه بیخ سره به قطع کوو بل کال ته ماغه ګوڅي به راشن کې د کوسکل ډیر غیر فنی او غیر مسلکی شکل باندې خلک چې دغه کوي د روباسي مورخې ختموي نو بل کال ته دا نشنه کیږي ځکه وخت په تیردو سره د نسل په ختمېدو باندې دی.
خاغلی افغان خلکو غواړي چې باید د یاد نه بعد تر وستلو په وخت کې له احتیاط کار واخلي او ریخو سره لرا وستلو ډډه وکړي څو نسل د ورکیدو لګوا خوش غورل شي او په راتلونکو کې هم ترې دوی ګټه پورته کړي. د طبي بوټو ماهرین وای ګوچی په بیلابیلو درملو او خوراکونو کې کارول کیږي چې په نورستان کونړ او لغمان کې د پیدا کیدونکو خریړیو خوند او قوت له نورو خده او همدا لامل دی چې په بهرنیو بازارونو کې د یو کیلو بیا سلګونو امریکایي ډالر ترسیږي. په نورستان کې د سمروخو خریړیو یا ګوچیو د بازار او قیمت لنشتون څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې یو شمیر کسانو په کورونو کې هم د دغه نبات کرلو او روزلو ته مخه کړې ده. په وینای چې چټک وده کوي او له همدې لارې ښه عواید ترلاسه کوي.
ستاسو له پیغامونو
نوراغه د هلمند ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بیوزلو کورنۍ سره باید مرسته وکړي. د بیوزلو کورنۍ سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ تاسو د وطن وګړي دی باید موږ تاسو په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم زپلی مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ تاسو کومک وکړو.
سلامونه میومنی په دې لمه جمع شبه یا ستاسو وخت به مو شچریږي. زه د کندهار پنځوالو سوالي څخه تاسو ته میسج پریږدم د غزما واد لوړ چارواکو پرې ورسوي د افغانستان کې په کندهار کې مشکلات او ژوندۍ خوښ بيخي خراب ده هر څه خراب دي خلک ډېر بيوزلي سره مخامخ دي دا چې غلاوي کیږي یا کوم جنگونه کیږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابند کې دې ورځ باندې کې دوه ورځ راهیلا دي نو باید تاسو ونيسي باید کم سړی چې جره ولری هغه درې وخت په مابس کې بند پاتې سي کله چې وامه اش پنځه سي دوه ورځ دی راهلا دي هغه هر څه ییر دي نو باید داسې ونه سي مشکلات اوس به په افغانستان کې لري سي دي د دربدري لري سي دي د بیا بې وزلی روانه دي خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي دا چې اختر روان دي تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې کم څه وینم د نور اخترو په پرتله د نور ژوندۍ په پرتله ګرسري کې زوای مختره روانه دي دا چې خیاطان سره پښتنه وکم د توکاندارانو سره پښتنه وکم په ټول ورځ دوه ګرا ک نور ته دریږي بلکې په دې خطر چې دا خلک پیسې نه لري پیسې ټول خلاص سیويږي دا خو ګرانی ده مخکې به 1500 کلداري او کورول دلې د بستا کور سرمایه و اوس په 1500 کلداري په هم اسلام بدرتو ایم چې یو کوټی سګریټ یا نو د خلتن سوار نه پکیږي نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دي او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل کوچني ماشومان باندې کار وکړي ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنان په سیوی او پریو باندې بیا غیس کی نو یو خامه په هوای ډیر کم دي مشته سپټورنه کې هم په هوای نسته کیم پرنشت حساب دي هم په هوای نسته او خلک ډیر ستړي دي او
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.
وما ورس دا ونی مهمو پیخو تا کتن
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوته زاویې د ونې د پیښو شننه لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدې هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک یې بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغلل خو غرب هیله من شوی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بے له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دې سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دې ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکای بلاک په طرف سي تبي دې چې روسي بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو که چیرې د روسي بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د نجونو په مخ د ښوونځیو تړلې دروازې. طالبان د زده کړو مسله کې د روسیې تر کازان کانفرنس سره رسیدلی خو خپلې زر ورځې وشو چې د ښوونځیو په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اورېدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان جنوبې همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعده د بیا انسجام اندېښنې. د القاعده نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللی. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دوی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره باقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډله ییز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی مشه. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ښکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناسته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناسته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هوادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و. خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خوانه شول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې
ګډون نه کړم. سما په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډیره جالب نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقي ممالک د فشار لاندې راسي، او په زمن کې دوی شاید په غشان سي دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پر کولای. کاغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یاداسه پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي دوی مهار کول، مدیریت کول یا لباینه وړل. بل دا چې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نزي شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې دوی محاسبه وکړي دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالی مرستې کوي نو شاید ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لار چاره نشته. خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټوروسي کې، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخته کړی دی
حضرت دې د دې یاد کړم چې یو حقوق ځان یې نیچی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خودل چې طالبان به د دوه روانه ناسه کې ګډون وکړي. هغه داسه چې تیر دوه غونډو ته طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شننکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبی پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي. خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی کې غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې کی دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخانه تړونو او د سر معاملې شوی او د تیویلې چې تاسو راشي سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کیناس او خبرې وکړه یو هوک سره ورسید او طالبان نارملایز کی دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان دی.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د انجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سکل لپاره هم انجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو او معرف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړ کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 111 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر خزینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې رئیس ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په غشان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وای او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وای، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نشي او به ملل ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت رزينه لا سختي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دغه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیسته او دا ځل یو شمیر خزینه فعالانو د اقرا په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د خطلې روسي فضا نوټ کیسه یاد کړی ده او نیوکه کړی چې دغه فضا نوټ زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړي، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زور ورځو کې افغانستان کلونه شاته بيولای دي.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې ملیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې ملیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکه کړې او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورنې پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کیږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
همدې افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دی رسیدلی هغه ځانګړی باس دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن د غرض د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه همیاشتې وشوي، خلک د لوګي لامله د کور لوخو خرڅولو ته اړ شوي دي. خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو لامله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنټ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورت لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن کمو را واخلو د افغانستان
د وسنی کمی بدبختی چی دی یا افغانستان یا افغانان چې د کم بدبختی سره مخامخ دی په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول دا افغان دشمنی په والله باندې تر ډیر حد پورې دا سړی تللی دی او دا زموږ د ډیرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم ندي ساړه شوي او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلن په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غږ سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلی استازی خلیلزاد لرې نه کړ او هغه یې په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایډن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې سا ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نورې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوی او په وینا یې شاید دا د طالبانو ستراتیژي هم وه خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پړه د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوو ولسمشرانو ټرمپ او بایډن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپله څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناکه معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څوک راته حتی د دې نه مخکې چې په 2013 کال کې ویلي چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي زمونږ استاسي حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس پارل کیږي لیکن زمونږ سیاسيونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړل. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کې ناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلی خو که چېرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبرو ته وګورئ دوی ټول دا مني چې دلته دیته د امریکا ارزښت مهمه. امریکا غوښتل اوزی، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نورې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل بحث دی خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت په زیرو استاد او په سیاسي راچول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم ده چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شیر ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلان چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته په یاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دې کا غیر طالب دې زمونږ او تاسو د پاره اړین ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بلا شک چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولسته مخاوکي د ولسته مشروعیت واخلي بعد داغه کچیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره یو ځای کارو کی ول نه چې تر پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرې وکي او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې پاړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمنی د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزدي رسمیت پیژندل غواړي، خو په ویناي دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کړې. خو د دې خبرې سره په مخالفت د جرمنی د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمنی حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړې او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوي وای. بل خاطرونه یو شمیر افغانانو د جرمنی په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجن نه کړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګر وړلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیرونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدی وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنی مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار جورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبر رد کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا شپېته کاله خودلی او دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاور باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی، نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 208 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم. د بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانې غړی سید احمد سیلابي مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بیوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلابي دا وری ننګرهار کې د 113 جوړو یا 208 پیغلو ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا ورته کې هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو شي پر زمانه لوړ ولورونه خو. نو وروي ننګرهار کې د ډلېز واده د مراسم په خاطر 2 خسرګنۍ خپل زمانه ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه ریواج نه معاف کړی دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی دی وزوم لخوا د واده د ملمنو مخې ته د برېښنا د شیشي راډ د خوړلو او د وسپنې د سیخ کاتولو ننداره و چې سلګونه ملمنې ګوته په خاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیز رسنیو موضوع د پاکستان دغه پنجابی لوغاړي له تعصب ډکه څرګندونه ویچي ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتونخوا اخیستې په داسې حال کې چې د پوینا د پښتون لمنځ پرته په هیڅ باندې نه پوي کې. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولې او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونې سریپول کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو دا غره ښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی دی چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلي ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبوبیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو پخپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکې مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځیږي. خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسي ګانې موظفې شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره رئیستلی او هغو خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیټ ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900 زره نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشینی مسلخ کې قرباني شي. سکل له افغانستانه د 1.5 زره حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلومه اوریدلې چې په 200 زره فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تر لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشې اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویشت سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادېږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له صحیح شینواري سره خپل اوم ورځ مه هېروئ.